صفی الله ستانکزای باشید. سلام و خوش آمدید.
بله مننه کوم. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم ستړي مشه. په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د چین د بهرنیو چارو لو وزیر سره د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه خبرې کړې دي. دا مو د سر موضوع ده. په دې اړه هم یو تفصیلي راپور تاسو ته لرو چې د کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه یې اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی چې سر لنن د کابل ښار په نان بیانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. او د امریکا متحده ایالاتونه او چین د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر کم شوی. پوره خبرونه ټاکل شوی ده چې سر لنن نه د کابل ښار په نان بیانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
ان شاء الله له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندز او جلال آباد ښارونه کې هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
ولسمشر له دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنو له استازیو وغوښتل چې له حکومت سره د بیوزلو د لیستونو په برابرولو کې همکاري وکړي. د کرونا له امله بندیزونو په ځانګړي ډول د کارګرو او هغو کسانو پر ژوند چې ورځنی مزد اخلي خورا ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غواړي چې په هیواد کې د معلول شویو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. د دغه کمیسیون د خپرونو او اړیکو د برخې مسؤل ذبیح الله فرهنګ تیره شپه ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال دا وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
امیدوار هستیم که دولت افغانستان با توجه به تعهدات که هم با
هیله لرو چې د افغانستان دولت د نړیوالو ژمنو او د اساسي قانون مطابق د هیواد دننه د معلول شویو کسانو لپاره لازمي هلې ځلې وکړي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې د دغو کسانو وضعیت په بیلابیلو برخو کې ښه شي.
امیدوار هستیم که یک چنین اتفاق بیفته.
د بشري حقونو د څار ډلې پرون په یو راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې معلول شوي نجونې او ښځې کله له حکومت ته د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال، کله د روغتیايي څارنو پر مهال یا د زده کړو په وخت له ستونزو، توپیري چلند او جنسي ځورونو سره مخ کیږي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ایران له بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع او سمدستي اوربند خبرې کړې دي. عبدالله پرون د دې ټلیفوني مکالمې خبر په ټویټر ولیکه خو نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان حکومت تر دې مخکې د سولې لپاره سیمه ایز اجماع مهمه بللې وه. افغان چارواکو څو ځله له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې خو تر اوسه دې ډلې دا غوښتنه نه ده منلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د اپریل په 23مه وویل چې بندیان نه دي خوشي شوي او په داسې وخت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. د بدخشان ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو د تیاریو خبر ورکوي. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناء الله روحاني ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو هدف د یومګان ولسوالۍ بیرته نیول او له یاغیانو د وردوج ولسوالۍ د ځینو کلیو تصفیه کول دي.
تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در ساحات
ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه په سیمه کې توظیف شوي دي. پلان روان دی که خدای کول د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به سخت عملیات وشي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال خبر ورکوي چې وسلوالو نږدې دوه اونۍ مخکې د یومګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې. د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو په وینا په وردوج، یومګان او خستک دره کې د مخالفو وسلوالو حضور د اندېښنې وړ دی. د امریکا متحده ایالاتونه او چین د کرونا ویروس د خپرېدو په سر یو بل ملامتوي او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر کم شوی. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتونو د حساسیتونو او ساري ناروغیو د ملي انستیتوت مشر انتونی فوچی دا تمه نه لري چې په لنډو ورځو کې به د دې ناروغۍ واکسین جوړ شي. د پرون په واشنگتن کې وویل
Hopefully by the time we get to this coming winter
هیله ده چې تر راتلونکي ژمي موږ په دې پوه شو چې خوندي او معاصره واکسین لرو که نه، او بیا به ګواښ دا وي چې موږ به وتوانیږو چې په سم ډول دا واکسین په دغه هیواد او نوره نړۍ کې وویشو. د چین دولتي رسنۍ پرون وویل د کرونا ویروس د خپرېدو په مرکز ووهان کې د کووید 19 ناروغۍ ټول ناروغان له روغتون رخصت شوي دي. خو د چین د شمیرو په اړه لا هم شکونه شته، او د تورونو یو لامل دا دی چې په پیل کې د چین حکومت د دې ناروغۍ د خپرېدو د پټېدو هڅه کړې ده. د امریکا متحده ایالتونو او استرالیا په څیر یو شمیر هیوادونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې څرنګه دا ناروغي خپره شوې ده. ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د دې ناروغۍ د خپرېدو لپاره د بیجنګ چلند وغنده، ویل چې له چین سره د حساب کتاب ډېرې لارې شته. د امریکا متحده ایالاتونو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې 3,116,399 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 212,000 کسان مړه شوي دي. نږدې 1,000,000 کسان نور بیا په ټوله نړۍ کې بیرته رغېدلي هم دي. او د روسیې ولسمشر په خپل هیواد کې د کارونو د بندیز دوره د مې تر 11 تمدید کړه. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون له والیانو سره د ویډیو کانفرنس پر مهال وکړه. ویل په روسیه کې د کرونا ویروس د اوج وخت لا نه دی تیر شوی. روسیې په ورته وخت کې د موسکو په ګډون په یو شمېر سیمو کې څه بندیزونه لګولي دي چې د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولای. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سیمې د هیوادونو د یو شمېر نورو بهرنیو چارو وزیرانو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه یې اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وایي
اوس چې د افغانستان خلک له وژونکي ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدا ده اوربند رامنځته کېدل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیسون هند د هغو هیوادو په لیست کې داخل کړی چې مذهبي ازادۍ سخت تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان حکومت او طالبانو د سولې په اړه خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د افغانستان پر راتلونکي همشموله سیاسي جوړښت ټینګار وکړ او ویل چې هڅې به وکړي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
پکن ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به تسهیلات رامنځته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال دا ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې خبرو په وخت ټینګار وکړ چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی او د پراخ اوربند بین الافغاني خبرو لپاره یې پلانونه جوړ کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د اپریل په 23 د روژې میاشتې له رارسېدو سره په خپل پیغام کې له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په همغه ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا وړاندیز منطقي نه دی، ځکه چې د سولې پر بهیر لانجا او اختلافات لا نه دي حل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر له خپل چینایي سیال وانګي سره په ټلیفوني مکالمه کې د سولې په برخه کې د چین رغونکی نقش وستایه او هیله یې څرګنده کړه چې چین به د سیمې له هیوادو سره په ګډه هڅې وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې وار له مخه د افغانستان له حکومت سره یوې موافقې ته ورسی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وایي پکینګ تر بل هر چا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې برخه کې به په هرې هغې هڅې کې برخه واخلي چې د دې دوو هیوادو روابط ښه شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې هیواد دې ته چمتو دی چې د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دریو سره هیوادو ترمنځ د همکاریو په اړه په مناسب وخت کې غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې ښاغلی اټمر د سولې او پخلاینې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادو سره تماسونه زیات کړي دي. ګران هیواد د سیشن بی پورس په کابل کې خبری غونډې ته وویل د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د وانګی او حنیف اتمر د خبرو په اړه خبر کړی دی، د افغانستان د حکومت د هغو وړاندیزونو ملاتړ کړی دی چې د سولې او پخلاینې لپاره یې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان راتلونکی سیاسي جوړښت پکار دی چې ټول شموله وي او د تروریزم له ټولو ډولونو سره د مبارزې پیاوړې اراده ولري، همداراز سوله ییزې سیاسي تګلارې او دوستۍ ته ژمن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کرونا وبا په نړۍ کې ډیر څه اغیزمن کړي، خو داسې ښکاري چې په افغانستان کې پر روانه جګړه یې اغیز نه دی کړی او لا هم روانه ده. د دې وبا خپرېدو او د روژې میاشتې پراتګ له طالبانو هغه غوښتنې زیاتې شوې چې اوربند ومني. طالبانو تر دې مهاله اوربند پر لفظ غوښتنې رد کړې او د جګړې د دوام پړه یې پر افغان حکومت او د امریکا له لوري د دوی سره د لاسلیک شوي تړون د موادو په نه عملي کېدو اچولي. طالبان په داسې حال کې چې د سولې لپاره ځان چمتو ښیي، ولې موقت اوربند ته غاړه نه ږدي؟ د افغان حکومت دریس څومره د دې ډلې سره د اوربند مخه ډپ کړې ده؟ په دې موضوع اجمل اند د سیاسي شنونکو سره غږېدلی او په اساس یې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
کرونا وایرس په نړۍ کې لوی کاروبارونه وتړل، هوایي ډګرونه له مسافرو خالي شول، ستر سیاحتي ښارونه یې دارواګانو په ښارونو بدل کړل او د نړۍ په ځینو برخو کې د جګړو تاوده ډګرونه ساړه کړل. خو افغانستان کې که څه هم پرې د اخته کسانو شمیر زرګونو ته ورسید، خو د جګړې پر شدت یې اغېز ونه کړ او لا هم د دې هیواد کلي او بانډې په ورځني ډول د جګړو د لمبو شاهدانې دي. د روژې د میاشتې په برابره کېدو د افغان حکومت او امریکا سربیره مخکښو نړیوالو سازمانونو لکه ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د اسلامي همکاریو سازمان هم له طالبانو وغوښتل چې د کرونا سره د مبارزې د اسانتیا او د روژې مبارکې میاشتې په خاطر دې موقت اوربند وکړي، خو دې ډلې تر اوسه دا ټولې غوښتنې رد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په وروستیو کې رسنیو ته ویلي افغان حکومت له لومړي سره د دوی او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په وړاندې خندونه جوړ کړي او امریکایي لوري هم دا تړون نه دی عملي کړی. نو له همدې کبله له دوی څخه د اوربند او ورکم غوښتنې پر ځای نه دي. افغان حکومت که څه هم د دې تړون برخه نه ده، خو وایي دوی له خپل اړخه له طالب وسلوالو سره اوربند او بالاخره سولې ته د رسېدو لپاره ټول اړین ګامونه اخیستي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل
هغه څه چې د سولې لپاره د ارادي څرګندونه ده، هغه ګامونه د افغانستان حکومت اخیستي دي. اوس چې د افغانستان خلک له وژونکې ناروغي کرونا سره مخامخ دي، همدارنګه روژه ده، د ټولې نړۍ غوښتنه همدغه ده اوربند رامنځته کېدل دي. اوس طالب یو طرف ته، د افغانستان حکومت، ملت او نړیواله ټولنه بل طرف ته، هغه څوک چې اوربند نه کوي جګړې ته دوام ورکوي په دې معنی چې مسؤلیت ټول د هغوی په غاړه دی.
خو طالبان او د سولې یو شمېر فعالان بیا دا نه مني چې ګوندې افغان حکومت په دې چاره کې بې مسؤلیته وي. شفیع اعظم د سولې افغان فعال دی. نوموړی وایي د طالبان او امریکا ترمنځ دوه میاشتې مخکې لاسلیک شوی تړون یو داسې تړون دی چې نړیوال ملاتړ لري او افغان حکومت ته پکار و چې د دې تړون په عملي کېدو کې همکاري کړی وای.
حکومت د هغه تړون تطبیق لپاره چې څه کول پکار ول، څه همکاري پکار ول، هغه ونه کړل، نه یوازې ونه کړل بلکې د هغه مقابل کې دوی خندونه ایجاد کړل. دغه توافق باندې چې اوس سوی نړیوال ملاتړ لري، هم دغه لپاره مرحله په مرحله باندې د بندیانو مسله د زر یو پلای وټاکل شي ورته تر څو بین الافغاني مذاکرات او عمل ډیر زر منګه یو دایمي اوربند ته ورسیږي او بل اخر سولې ته ورسیږي.
افغان ژورنالیست سمی یوسفزی چې د افغانستان د سولې په اړه بیل بیل نړیوالو رسنیو ته رپورټونه برابروي، د بندیانو په خوشی کېدو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ زشته اختلاف پر امریکایي لوري چې وای پر افغان حکومت یې د خپل اغیز په برخه کې ناسم محاسبه کړې وه. د سمی یوسفزی په باور دا مهال طالبان حق لري چې د توافق لمخي د خپل بندیانو په خوشی کولو ټینګار وکړي، خو په مقابل کې د افغان حکومت دا دریس هم لپامه نشي غورځېدی چې له یوې خوا د لاسلیک شوي تړون برخه نه ده او د بلې خوا د بندیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبان هم کوم امتیاز یا شمنه نه ورکوي.
طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي، خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي، چې یعنې تاسو بندیان واخلئ مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
پر دې سربېره سمي یو سبسې وایي حکومت کولای شي چې طالب بندیان چې د په وینا ډېری بې ګناه نیول شوي د ښه نیت له مخې خوشې کړي، څو له ځانه ملامتي لرې کړي او دا به پر طالبانو د اوربند لپاره اخلاقي فشار نور هم زیات کړي. خو د ښاغلي سوفسي په باور یوازې د طالب بندیانو د خوشې کولو مسله نه ده چې د طالبانو لخوا یې د اوربند مخه نیولې. د نوموړي په وینا طالبان یوه جنګي ډله ده او له جګړې پرته خپل ځواک نشي ساتلی.
طالبان یو جنګي ځواک ده، یو نظامي ځواک ده. طبعا د دوی لپاره جنگ بندي کول یو ډېر ستره پریکړه ده، کله چې دوی له جنګ لاس اخلي، چونکه دوی یو سیاسي قوت نه ده. د دې معنا دا ده چې طالبان نور خپل اهمیت او خپل هویت د لاس ورکوي.
یوسف سی همدارنګه زیاته کړه طالبانو چې تر دې مخکې یو ځل درې ورځې اوربند کړی وو، هغه یو خو افغان حکومت د طالبانو د ماتې په توګه ولمنځ او بل د طالبانو جنگیالي خارونو ته راغلل او له خلکو او امنیتي ځواکونو سره نشتې شول. د سمی یوسف زی په باور دی اوربند طالب جنگیالیو ته د دې فرصت برابر کړ چې تر یو حد درکړي چې د دوی یو نور افغانانو ترمنځ کوم داسې لوی توپیر نشته چې هغه د په جګړه وارسي. بل افغان سیاسي شونونکو غفور احمد جاوید وایي طالبان دا بیره هم لري چې کوربند وکړي، خای وي نشي ساتلی او ځینې وسلوالې ترې سرغړاوي وکړي.
دوی په دې ویریږي چې دوی بونه شي کړلای چې د اوربند ساتنه وکړي، ځکه د تاوتریخوالي د کمولو په ونه کې تاسو ولیدل چې د دوی د غوښتنې سره سره بیا هم پیښې تکرار شولې.
د اصول افغان فعال شفیع اعظم وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون لپاره کلونه کار شوی، نړیوال ملاتړ خپل کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو داسې چوکاټ رامنځته کړي چې کټول لوري ورته په اخلاص کار وکړي، موقت نه بلکې یو دایمي اوربند ته لاره هوارولی شي. سمی یوسف زی هم وایي د طالبانو امریکا ترمنځ تړون عملاً په افغانستان کې د جګړې شدت راکم کړي. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په ژمنه ولاړ ښکاري، د بیلابیلو خواوو افغان مشرانو ته پکار دي چې په ځیرکتیا او احتیاط د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت په ښه توګه وکاروي، ځکه چې له کلونو وروسته د سولې او اوربند لپاره رامنځته شوي دا شرایط ښایي تل ونه اوسي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
لنن دوه میاشتې مخکې طالبانو او امریکایانو د قطر پلازمینې دوحه کې خپلو کې افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د لاسلیک سره د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هیلې زیاتې شوې او ګمان کېده چې پور پسې اونیو کې به بین الافغاني خبرې پیل او جګړې به ودرېږي. خو اوس چې له دې تړون دوه میاشتې وتلي، د افغانستان د سولې په برخه کې بل کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. په تړون کې ځینې مهم ټکي لکه د دواړو خواوو ترمنځ د زرګونو بندیانو خلاصون او د بین الافغاني خبرو پیل نه دی عملي شوی. آیا د افغانستان په سولې د سولې په بهیر کی هغه خوځښت چې څو میاشتې مخکې رامنځته شوی و لمنځه تللی؟ طالبان ولې له اوربند ویریږي؟ په همدې موضوعګانو باندې اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزي سره مرکه کړې ده.
د طالبانو او د امریکایانو تړون زما په خیال یو عمراني معاهده ده، یو بنیاد کې خودل شو او دغه بنیاد که په صداقت سره اوربند کار وشي اطلاعات را حل کولی شي. متاسفانه افغان حکومت دغه معاهده یو برخه نه ده، خدا په دې معنی هم نه ده چې افغان حکومت به تر اخره د دې معاهده یو برخه نه وي. خو به هر حال د تشدد زیاتوالی او چې تر سره کیږي، بیا د یو شمیر دولتي چارواکو او یو شمیر طالب چارواکو بیانونه چې مونږ بیرته اسلامي امارات غواړو، یا د افغان دولت ځینې چارواکي دا خبرې کوي چې هندوکش غر کوشته ده، دا رقم بیانونه د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي، چې متاسفانه دا د سولې او فرصت چې ډېر مودې وروسته رامنځته شوی ده هغه ضعیفه کوي.
د طالبان نه په دې وروستیو کې غوښتنې زیاتې شوې دي اوربند او یا د تاوتریخوالي د کمولو په اړه. ستاسو فکر طالبان په داسې حال کې چې دوی وایي سوله کوي او سوله غواړي، ولې په داسې یو حالاتو کې چې نړۍ افغانستان له یوې وژونکي وبا سره مخ دی ولی اوربند ته غاړه نکړي.
طالب یو مشکل دا هم لري چې دا یو جنگي ډله ده، کله چې دوی جنگ دروي دوی خپل ماهیت او خپل قوت او خپل اهمیت د لاسه ورکوي. دوی فکر کوي چې تیر ځل چې درې ورځو دوی جنگ بندي وکړله، دوی ډېر جنگیالي ښارونو ته ولاړو، د عامو افغان امنیتي ځواکونو عامو خلکو سره بیخی عادي ژوند و درې ورځو دپاره. دې معنی دا و چې د خلکو ترمنځ او د طالبانو ترمنځ کوم مهم توپیر نشته. ده له دې امله طالبان واړي چې دوی دغه جنګبندي په داسې یو حالت کې وکړي چې زیات نه زیاته سیاسي ګټه ترلاسه کړي یا نظامی ګټه ترلاسه کړي.
طالبان افغان حکومت او امریکایي لوري ګرم بولي او وایي چې دوی خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تر ډیره اشاره دي بندیانو خوشی کولو ته ده چې هغه بندیان نه دي خوشی شوي. د تاسو فکر باندې د دوی دغه دلیل د اوربند نه کولو او د جګړې د دوام لپاره څومره پر ځای کېدای شي؟
په دې کې شک نشته ده چې امریکایانو یا په خپل سر یا د خپل قوت او افغان حکومت باندې د خپل نفوذ محاسبه غلطه کړې وه. دوی دا فکر کولو چې دوی به 15,000 طالب بندیان د قرارداد امضا نه وروسته خوشی کی، خو هغه تر سره نه شو. تر دغه ټکی پورې خو د طالبانو دا خبره چې امریکایانو ورسره چې کوم قرارداد کړی ده هغه عملی نشولو. خو د دې قرارداد نه علاوه د 15,000 بندیانو نه علاوه طالبانو ته نور ډېری ګټې ورسېدلې. دوی وس ډیر آزاد حرکت کوي. بل طرف افغان حکومت هم دا فکر کوي چې دوی کولای شي دا 15,000 بندیان که واقعا طالبان سولې ته حاضرېږي پرېږدي. خو تر اوسه پورې طالبان داسې کوم لیکلی معاهده نه ورکوي یا لیکلی وعده نه ورکوي چې که سبا افغان حکومت 15,000 طالبان پرېږدي آیا د هغې نه سمدستي وروسته به طالبان یو افغان حکومت سره اوربند ته حاضرېږي. طالبان اوس هم د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي. زما په خیال تر څومره تر څو هر وخت چې پورې چې طالبان د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کوي افغان حکومت د بندیانو د خلاصون لپاره تیاریانې نیولې دي. خو غواړي چې دغه خلاصون د یو سولې د یو معاملې په نتیجه کې رامنځته شي چې یعنی تاسو بندیان واخې مقابل کې موږ ته هم باید یو څه راکړي.
لافغان ژورنالیست او سیرونکو سمی یوسفزی سره مو د اجملند مرکه واوریده. اوس هم صالح محمد صالح د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وای.
یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې طالبان د پاکستانی ادبو په ګډون د جنایي بندیانو خوشی کېدل غواړي، هغه څه چې حکومت رد کړی دي. د لیکنې په پیل کې راغلی حکومت ویلي یوازې هغه طالب بندیان خوشی کوي چې فیلټر سوي وي، کومه جرمي سابقه ونه لري، تر خوشی کېدو وروسته افغانستان او د افغانستان د متحدانو ملي امنیت ته کوم ګواښ پیش نه کړي. د لیکوال په باور حکومت مجبور نه دی هغه طالب بندیان چې په خټه پاکستانیان دي یا افغانان نه دي خوشی کړي. د یوریشیا ریویو خبرونه د لیکنې په یو برخه کې راغلي د بندیانو تبادله وروسته له هغې ټکنۍ سوه چې طالبانو د خپلو 15 بندیانو لانجمن لست حکومت ته وسپاره. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د ملي امنیت ادارې تایید کړې چې په دغو 15 بندیانو کې چې طالبان یې خوشی کېدل غواړي یو تن یې د لالالدین په نوم د دوی یو قمندان دی چې په کابل کې د 2018 میلادي کال د مې میاشتې په لاری بم چاودنه کې لاس لري. هغه چاودنه چې لږ تر لږه 90 کسان یې ووژل 300 نور یې ټپیان کړل. د ملي امنیت شورا تر تیرې جمعې پورې د خوشو سویو طالب بندیانو شمیر 1550 تنه یاد کړ او ویلي دي د سولې د ملاتړ او د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره به په ټوله کې د 1500 بندیانو خوشی کېدل دوام مومي. د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې له مخې په پام کې د حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشی کړي. د بندیانو تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل یو شرط ګڼل کیږي، هغه خبرې چې لا هم پیل سوي نه دي. د امریکا آنلاین خبرونه بزنس انسایډر د هغې نظر پوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې چې د امریکا ډیری سابق لرونکو پوځیانو له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو ملاتړ پکې کړی دی. لیکنه په دې عبارت پیلېږي که څه هم امریکایان په نړۍ کې تقریبا د هرې موضوع په اړه مخالفت لري، خو دغه ولس په یوه مسئله کې په یوه خوله ښکاري چې هغه د افغانستان تر څه باندې 19 کلنې خونړۍ جګړې وروسته چې په مالي لحاظ هم ګرانه تمامه سوې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې تېره چهارشنبه سوې په سلو کې 3 اویا پخوانیو پوځیانو او 9 شپېته هغو کورنیو چې لږ تر لږه یو غړی یې په پوځ کې فعال غړیتوب لري له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د ولسمشر ټرمپ د پرېکړې ملاتړ کړی دی. دا د تیر میلادي کال په نسبت په سابق لرونکو پوځیانو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په ملاتړ کې 15% زیاتوالی شي. ځینو امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله باید له دغه هېواده ټول امریکایي سرتیري وایستل سي. د بزنس انسایډر خپرونې په لیکنه واشنګټن د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې لوی تېروتنې هم کړې دي. د لیکنې په حواله د جګړې په ډګر کې واقعیتونه یو څو خو مخکښو پالیسي جوړونکو 4 ستورو لرونکو جنرالانو او د دفاع وزارت ویاندویانو په پرله پسې ډول امریکایي وګړي د پرمختګ په ناسمو ادعاو سره خطا ایستلې دي او په وار وار یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان په جګړه کې د واشنګټن د دومره اوږدې مودې شکلتیا یوه اړتیا وه.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې. 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. رازو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسون د هغو هیوادونو په لیست کې هند د هغو هیوادونو په لیست کې داخل کړی چې مذهبي ازادۍ سختی تر پښو لاندې کړې دي. د کمیسیون په دې ډول هند چې د نړۍ ستره ډیموکراسي ده د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادو په کتار کې راوستی دی چې تل له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات د احمد شیبر په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون په خپل کلنی راپور کې هند په خلص کې شمیرلی دی چې مذهبي ازادۍ ډېرې سختې نقص کړې دي. دا راپور پرون خپور شو. له 2004 کال را پدې خوا د لومړي ځل لپاره د کمیسیون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د خپلو سیاستونو لپاره چې له شکي مذهبي ډلې هدف ګرځولي دي د هغو ځانګړو هیوادو په ډله کې وګڼي چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د دې کمیسیون مشر پیر کانز وویل هند په ډېرې منفي خوا روان دی. ویل شوي دي چې د نریندرا مودي په مشرۍ د هند حکومت د تابعیت د قانون د بدلون په ګډون په 2019 کال کې یو شمیر له تبعیض ډک سیاستونه پلي کړي دي. د دې قانون له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان هغه کسان چې مسلمانان نه دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. صدراعظم مودي دا انتقادونه بې ځایه بللي دي خو د متحده ایالاتونو کمیسیون ویلي دي کله چې د نوم لیکلو ملي بهیر په ټول هند کې پای ته ورسیږي په میلیونونو مسلمانان چې د لسګونو کلونو په مخې په هند کې ژوند کړی دی شایي له دې هېواده وایستل شي، ونیول شي او بې کوره ورشي. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون زیاتوي چې د هند حکومت د مذهبي اقلیتونو پر ځورونو سترګې پټې کړې دي. د دې کمیسیون په کلنی راپور کې په نورو هیوادو کې هم د مذهبي ازادیو د نقش کېدو مسله راخیستل شوې ده. د راپور له مخې په چین کې 1 میلیون اوتلکه اویغور مسلمانان د توقیف په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي. په روسیه کې د یهوه شاهدانو پر ضد عملیات شوي دي. دا د مسیحیانو یوه ډله ده چې د 19 پېړۍ له پیل راهیسې فعالیت پیل کړی دی. په پاکستان کې ښځې مجبور شوي دي چې مسلمانانه شي. د کمیسیون وړاندیز کړی دی چې 4 هیوادونه په ځانګړي لیست کې شامل شي. د هغه لیست دی چې مذهبي ازادۍ پکې په منظم ډول تر پښو لاندې کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې 9 هیوادونه برما، چین، ایریتریا، ایران، شمالي کوریا، پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې لیست کې شامل کړي دي. اوس کمیسیون 15 نور هیوادونه هند، نایجیریا، روسیا، سوریه او ویتنام ورزیات کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې په سودان او ازبکستان کې مذهبي ازادیو ته یو څه درناوی زیات شوی او له همدې امله د ځانګړیو چیرې کوونکو هیوادونو له لیسته بهر شوي دي. خو دې کمیسیون د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی چې ازبکستان په هغه شمیر کې وګڼي چې ځانګړې څارنه به یې کېږي. هغه هیوادونه چې لا هم هلته مذهبي ازادیو څخه سختې سرغړونې کېږي په دې لیست کې شاملې شي. د څارونکو په دې ډله کې افغانستان، کیوبا، نیکاراګوا، الجزایر، آذربایجان، بحرین، د مرکزي افریقا جمهوریت، مصر، اندونیزیا، عراق، قزاقستان، ملیزیا او ترکیه هم حساب شوي دي. دا کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، کانګرس او د بهرنیو چارو وزارت ته په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه سلا مشوره ورکوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې سر لنن نه د کابل ښار په نانویانو کې له خوارانو سره د وچې ډوډۍ د ویش لړۍ پیل شي. افغان ولسمشر بیګا په دې اړه خبرې کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غواړي په هیواد کې د معلولو نجونو او ښځو وضعیت ته پاملرنه وشي. دا وروسته له هغه چې پرون د بشري حقونو څار نړیوالې ډلې ویل په افغانستان کې معلولې نجونې زدورول کیږي. د افغانستان پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او سمدستي اوربند خبرې کړي. د بدخشان چارواکي په دغه ولایت کې د مخالفو وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو د تیاریو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو او چین د کرونا ویروس د خپرېدو پر سر یو بل ملامتوي. او د نړۍ په ځینو برخو کې د کووید 19 ناروغي د تلفاتو شمیر کم شوی دی. ټول ټال څه باندې 2,00,000 کسان مړه شوي دي. مننه چې ازادي راډیو ته موږک نیولې. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې واوري او ولولې. اوس له هارون بچا سره د اجمل تورمان یو خاصه مرکه درته خبرو. ورسته به بیا د ازادي اوریدونکو پروګرام خپور شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو لوادي سره سم د پښتو ژبې مشهور تکړه او ستاسو د زړونو سندرغاړي هارون پاچا سره د تلیفون په مستقیمه کرخه ده. د هارون پاچا سره به خبرې وکړو په ځانګړي ډول د وروستۍ سندرې په اړه چې د کورونا وایروس په اړه یې ویلې ده. ټوله خو زما زنه ده، خو فقط دومره مې زده چې لارې کوڅې له کورونو ډکې دي. زما لالیه په خپل کور کې نه او مخته دې واچوي او ماست دعا په جای نماز د خپلې مور کې نه. پاچا صاحب خراغلی خبرونې ته
ډیره مننه. تورمان صاحب تاسو سلامونه، تاسو د خبرونې ټولو اوریدونکو ته زما ډیر سلامونه او نیک هیلې نیک پیرزونې.
هیله ده چې تاسو هم د کورونا په امان کې اوسئ. پاچا صاحب دغه ساسي شیر بیخي انګامه جوړه کړې ده. ساسي د سندرې ډیر مینوال پیدا کړي دي په ځانګړي ډول په افغانستان کې. ډیر خلک یاوري خوند اخلي او حتی ماشومانو دا ذهن ته سپارلې ده. او کدر ته وایي دغه سندرې په اړه، دغه سندرې د شیر په اړه راته معلومات راکړي.
دا خدای سره و تورمن صاحب چې زه خو دلته مسافر یم په چک جمهوریت کې ژوند کوم. مشال ریډیو سره د خبريال پتو کارم کوم. په ژوند کې خپل هنري حل ځلې مې هم خپل وسه جاری ساتلې دي. نو دا وطن چې لري وطن کې خو زیات پیښې کیږي او لبد مرغه دا سي پیښې کیږي چې سره خفقي اکثره وخت دا سي خوشي. نو دا پکې د روستاو کې د کورونا دغه پیښه راغله. خلک په نړیوال کچه هم ډېر لوی اندېښنې دي حکومتونو سره او خلکو سره. او بیا په وطن ته چې دغه وارث تر رسیدو په پښتونخوا کې، افغانستان کې، پاکستان کې، په ټوله کې خلک نغه کړل، ناروغه کړل. نو په دغه سوچونو فکرونو کې مونږ وو دلته خبرونې هم کولې په مشال ریډیو. دغه موضوع او یوازینی موضوع دغه د کورونا. و نو په دغه وخت کې زه خو دغه د نورو پیښو چې ذکر مې وکړو هغه د هغې علت دا و چې کله کله چې داسې پیښه وشي نو زه بیا دغه د یو زمزمې له لارې هغه خپل احساسات له خپلو مینهوالو سره وطنوالو سره شریک کړم. نو هغه ما ته داسې لګي چې زما هغه اورېدونکي، زما هغه مینهوالې خوښ هم کی که نه په ټولنیزې میډیا، فیسبوک او ټویټر او په دې شیانو چې زه دغه خپل وړه زمزمې یو منټ دو منټه و هغه خلک خوښه کړي. نو ما بیا چې دا کورونا وبا چې راغله خلک یو څان اندېښمن شو، بلکې ډېر اندېښمن شو. نو ما هلته یو ملګری شاعر دی، ډېر تکړه شاعر دی، ډېر وخت شعرونه لیکي په اسلام آباد کې. زموږ ملګری دی اکبر سیال، یو شمېر شعري ټولګې لري. نو هغه ته ما وویل مېره که داسې یو شعر ولیکي سیال صاحب چې دا خلک ته دا پیغام ورسوي چې دا خو دوی باید احتیاط وکړي که نه، دا خو ډېر ناکاره او دغه خطرناک مرض دی. نو بیا دغه د چارخی بس ډیر لږ وخت کې په یو لشل منټه کې شیرونه ولیکل ما ته راولېګل واتس اپ کړل. بیا ځکه راستو خپل کور کې په غرض د کار نوم رخصتو ما نو خپل د ریرسل کمره کې ما جمع را واغسته هارمونیا او بس کیناستم. ډیر ضرورت یو کمپوز جوړ شو. بیا مشر زوی مې دی اوس د خیره های سکول نه فارغ شي هغه ته مې غږ کړو ما ماسه لږ مرسته وکړه دا کیمره مې مراته ونیسه چې دا ځل زه ریکارډ کړم. بس هغه ډیر داسې په دا خیال نه چې دا کنه ډیر مونږ یو نادره کار کوو کنه خو بس داسې په اسانه اسانه او زر زر په منډه منډه مو چا خبره دغه شعرونه زمزمه کړل ریکارډ هم کړل. هغه چې ما په خپل فیسبوک خپاره کړل نو بیا افغانستان کې ځینو ټی وی چینلونو داسې په پښتونخوا کې په پاکستان کې هغوی نه تقاضا وکړه چې دا زمزمه او دا ویډیو که څه هم هغه داسې په مسلکي توګه مونږ نه وه ریکارډ کړی کنه په عام یو موبایل فون باندې مونږ کړی وه خو هغې ته جالبه معلومه شوه. بس وی دا مونږ خپرو مې یا بسم الله زمونږ خو مقصد او هدف هم دا و چې دا پیغام خلکو ته ورسي چې دوی احتیاط وکړي او په کور کښېني کنه دا مسله جدي ونیسي. نو همدغه هدف و زمونږ فرمان صاحب ښه ده چې زه خوشحالیږم چې زه خبرېږم چې په وطن کې ټي وي چینلونه خپروي او خلکو ته دا پیغام لا هم رسي نو ښه ده دا خو د خوشحالۍ خبره ده.
پاچا صاحب چې تاسو له کورونو مو وځئ زه به تاسو ته شور راوړم همداسې څه شته دی پکې بلې.
او داسې یو شعر پکې و چې په خاموشۍ کې به زړه نه تنګوي درته به زر راوړم شور کینه.
څه شور مو راوړی ورته وروسته راغې نه خلکو ته کورونو کې آیا دغه وروسته راغې د سندرې زمزمو ته د سوشل میډیا له لارې ادامه ورکړې تر هغې وروسته مو څه ثبت کړي دي چې خلک ورسره په کور کې کښېني وایې وري؟
او نو بس وخت په کوشش کوو لا خو مې نه ده کړې. فکر کوم یو مې کړې هم ده هغه هم د کرونا ته یو اشاره وه په هغې کې چې د یو ډېر مشهور غزل دی په افغانستان کې به هم خلک اورېدلی پښتونخوا کې خو ډېر هم مشهور شو یو وخت مونږ له واړو چې دا به هم اورېدو چې سوزم په انګار د لری لری نه او خان دی را تیار
د لری لری نه
نو اوس هم دی دغه وړاندیزونه او د احتیاطي تدابیر یو تدبیر به کده هم د خلک باید له یو بل لری ووسی کنه فاصله کې ووسی او یو بل تک خان دی مو که جاری هم چې د لری نه دغه دواړه کار وکړي نو دغه ماته یو جالب شعر معلوم شو هغه هم په دې نیت خپور کو چیزه خلکو ته بیا هم یو پیغام ورسی چې دی خامخه داسې نه چې یو بل سره ګډ شي او لا هم باید احتیاط وکړي او له یو بل لري اوسي تر څو د کورونا نه په امان پاتې شي.
بله تاسو ویل پاچا صاحب چې پس په دفتر کې خلک هغوی چې مثلا تر اوسه پورې نه دي خبر ډېر به خبر وي چې تاسې دنده څه ده کوم به ځای کې کار کوئ په کومه برخه کې غواړي پوه شي چې پاچا صاحب غیر له دې چې سندرې وایي نور څه بوختیاوې لري او د دغو نورو بوختیاو له طریقې څومره د کورونا وایروس په برخه کې د عامه پوهاوي برخه کې کار کړی دی؟
مننه تورمان صاحب. زه خو د 2008 کال کې راوتلی وم امریکا کې وم، اول هم د 2010 کې بلکې د 9 په خیرونه شپو ورځو کې بیا دلته د مشال ریډیو په نوم چې د زمونږ ازادي او مشال دا د یو چتر لاندې د دواړه ریډیو ګاندي مرکزی دفتر په اروپا کې د چک جمهوریت کې، نو د 2009 لسم کې زه وخت کې امریکا کې وم، نو د مشال ریډیو چې جوړېدو بیا پرانستل کېدو نو د دې مشرتابه ما باندې غږ وکړ چې ته کوم سره کار وکړې. بیا زه راغلم امریکا کې، واشنگټن ډی سي نه مې سره کار وکړ، دوه درې کاله هلته وم، بیا ماشومان مې هلته راغلل، بیا وخت داسې راغی دغه 2012 کې چې بیا زما د مشرانو لما غوښتل چې ته اوس راشه یورپ ته راشه کډه وکړه، نو بس لاغه وخت راسي 2012 کال راسي په چک جمهوریت کې په پراګ کې چې پلازمینه ده مرکزی ښار دی، دلته زمونږ غټ دفتر دی، هلته د ازادي ریډیو مشال ریډیو داسې تقریبا 28 ریډیوګان دي چې نړۍ په بېلابېلو برخو کې خپرونې لري. نو زه د مشال ریډیو سره د خبریال په توګه کار کوم او دا اوس چې دا د کورونا مسلې دي هم زمونږ د خپرونو اکثر موضوعات هم دغه دي، خلک کوشش کوي چې خبر شي او دغه پیغام ورته ورسي چې لا هم خطر موجود دی او دوی باید احتیاط وکړي.
ډیره ډیره مننه ښاغلی ارون پاچا، که څه هم خبرې زموږ هم ډیرې دي، د اورېدونکو پوښتنې هم ډیرې، خو تاسې په دفتر کې دا شیبه د کار پر مهال متاثره اړیکه ونیوله. ډیره ډیره مننه چې وخت مو راکړو د ازادي راډیو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته.
ډیره مننه ترمان صاحب تاسو نه، ځانګړې مننه ټولو تاسو د خپرونې اورېدونکو ته، بیا هم زما ډیر سلامونه، ډیره مینه او تاسو ته بس ښه ژوند او ښه صحت، خوشاله اوسئ،
کور مو ودان.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چیرو جوړه خوشاله اوسئ. د دې په دې خبرونې کې یو ځل بیا تاسو ته اشاره غلاس وایم، هله د چی لټولو افاتونو څخه مخصوصا د کورونا وایروس څخه په امان اوسئ. دوستانو داونه غواړم چې تاسو هغه پیغامونه چې ډیر دي مشته ډیر رسیدلې دي پراته لکم تفسیر څخه غواړم پرله پسې په دې خبرونې کې تاسو پیغامونه وورو او هله لرم چې اړوند مسؤلین هم په غور سره ووري او د هواري په برخه کې مرسته وکړي او د هم استاسي پیغامونه.
السلام علیکم، مال زابل ولایت خاک افغان ولسوالین علی کنی ولی زمونږ دلته په زابل ولایت کې خاک افغان ولسوالی کې تقریبا 300 راځي یو کلو 3000 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشران دا غواړو چې موږ لپاره یو شبخانه یو څو ډاکټران ولېږي. دلته نه ډاکټر شته نه یو شبخانه شته نه داسې تدابیر شته چې کورونا د وایروس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو، اوس هم یو درې څلور نفر نیولي دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي له خپلو مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو. السلام علیکم.
سلام علیکم پاره د ولایت هغه ساده ولسوالۍ ما دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی بازار ته خلک سره نیولې معلومات یې نشته چې تاسو مورې ځي نفر یې بعضې وژلې بعضې معلوم نه دی او تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي مالدار خلک دي بس وایده غاړه ده غاړه ده بالا معلومات نه کوي دغه که چېرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کوي او پسې ډېره څو خرابې به وکړي هغه اطراف نه هغه ښارونه مارونه مګر په دغه 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 شي دغه اطراف ته باید چې نه دولت پاملرنه وشي از ما پیغام جرت جرت در ستیامه و لوی مکامل تاوری شده چه داغ باز زاییت در دکران رواسی لکه ورماش لکه چرگزهی لکه شیخ داغ اطراف ده مندکان طالبانو ده دلت سوک دکتر تنیزی نم لطرسی ورسر داری نم مالدار نم پویجی هم نشد در سی شده چیشی نده و اگه در بخواغار ده اگه در بخواغار ده سریعت ورطوایی تاثیر هم نپرکی و ما خمشه علام مرسه داغ کوشش وکی داغ خلق بخی تباکیجی
زه ضروري خان دا پیغام سب تو ما دی کابل دی.